اوزن کو د مشال دیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې وخت ورځې دولس بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې د 11 نیټه ده. په دې خبرونه کې د پاکستان د بونو چارو وزارت 19 خبري غونډه د بلوچ ملت پال مشر خیر بخش مری د جنازې مراسم په پاکستان کې د امنیت وضع په افغانستان کې د دویم پړاو انتخاباتو په عراق کې د وسلوالو پرمختګ پړه د ریپورټونو ترڅنګ نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو. کولمړی پامیر ساحل ته ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د افغانستان د سبانه ټاکنو د بهیر په ترڅ کې هر مرستې ته تیار دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څرګندوي ویلي په پاکستان کې جمهوریت له سختو ګواښونو سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا عراق وضعیت په اړه غونډه کړې ده. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په دویم پړاو کې هم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
د افغانستان په جمهوري سفر کې دا ټاکنه د سنگ میل حیثیت لري. مونږ په دې موقع افغانانو او د افغانستان حکومت ته مبارکي ورکو. پاکستان به د پاکو صافو او پرم نه ټاکنو لړکې خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي. همداراز به زموږ چارواکي د ټول ټاکنو دویم پړاو لپاره اضافي ګامونه پورته کوي.
تسنیم اسلام زیاته کړه روسیه پر پاکستان هیڅ ډول بندیزونه نه ولګولې او دا چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د سودا په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څرګندوي ویلي په پاکستان کې جمهوریت له لویو ګواښونو سره مخامخ دی. بیګا په قومي اسمبلی کې د کلنی بجټ په اړه د وینا پر وخت څرګندوي ویل د جمهوریت د ژغورلو لپاره دی یا د پارلمان ګډه غونډه وبلل شي او یا د پټول ګوندیزه غونډه کې د سیاسي ډلو باور ترلاسه کړل شي. نوموړي وویل په پاکستانی سیاست کې د پوځ او استخباراتي ادارو مداخلت دومره زیات دی چې ولس د پوځ په اړه زیات او د سیاسي مشرتابه په اړه کم معلومات لري. د زیاته کړه چې له اسټابلیشمنت سره یې لانجه پر دې خبره دا چې جمهوریت عملی کېدو ته نه پرېږدي. له پاکستان ازادي غوښتونکو سپینګری بلوچ مشر نواب خیربخش مری تیر ورځ د زرګونه بلوچانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیو کاهان مری سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د پلویانو خځو او سړو د آزاد بلوچستان نارې وهلې او د مړې په زور د کوټې د هاکی لوبغالي نیو کاهان مری سیمه ته یووړ. خیربخش مری مړی د آزاد بلوچستان په بیرغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د سه شنبې په شپه د شپږتیا کلونو په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ یا بودیجه سبا صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق تیر ورځ د پښتونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروباریانو سره ولیدل. د پښتونخوا د سوداګرانو خونې یا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر زاهد الله شینواري مشال راډیو ته ویل حکومت د تیر مالي کال پرمختیايي بودیجه هم نه ده کارولې.
دزله یو سل او یو کم سل وخت رب روپے بجټ ښه دی. دا پرسنټیج په لحاظ سره ډیر کم دی. بیا چې کوم بجټ کې خود شو او تیر کال هغه محکمو استعمال کړی دی او دا ډیره سخت د افسوس خبره ده. په پاکستان کې صرف واحد زونګه خیبر پختونخوا صوبه ده چې شرط فندونه ملاوي دی او هغه خرج کړی نه دی.
د شینواری د څرګندونو په جواب کې سراج الحق ویل د دوی حکومت غوښتل چې د پخوانی نظام پر ځای نوی هغه عملی کړي او په دې کې وخت ولګید. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې به هم د لومړي پړاو په څیر بریالۍ ترسره شي. نوموړي پرون مازیګر له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرو پر وخت افغان ولسمشر ډاډ وښود چې افغان ولس به په دویم پړاو کې هم په خپل پراخ ګډون د ټاکنو بهیر کامیاب کړي او نوی ولسمشر شربا د خپل لار یا رايو په ذریعہ وټاکی. افغان امنیتی چارواکي د ولسمشرۍ د دویم پړاو په سبانه ټاکنو کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په اطمینان رائے ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیگم مشال راډیو ته ویل د دوی امنیتی پلانونه به یو ځل بیا د وسلوالو د امنیت خرابولو هڅې شنډې کړي. له دې سره سره تیر ورځ په ننګرهار ولایت کې امنیتی چارواکو پر ولس غږ وکړ چې بې له ویرې د رائے ورکونې مراکز ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د عراق په اړه بحث کړی دی چې پکې اسلام پالو وسلوالو یو شمیر ښارونه او سیمې نیولې دي. د شورا مشر او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی شورکین بیگانه وخت وویل په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر نیکولای ملادینوف د ویډیوي خبرو له لارې د شورا غړو ته ویلي دي چې په سمدستي ډول د تاوتریخوالي بغداد ته د غځېدو خطر نشته. تر دې مخکې په واشنگټن کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل عراق به له امریکا نور مرستو ته اړتیا لري، خدای روښانه نه کړه چې دوی به څه ډول مرستو ورکولو ته چمتو وي. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو ویلي په موسل او نورو هغو سیمو کې چې دوی نیولې دي د شریعت عملي کول پیلوي. له القاعده پورې تړلې ډله وایي د ښار اوسیدونکي باید ورځنی لمونځونو ته ورشي او ښځې باید د خپلې حیا ساتنې لپاره په کورونو کې واوسي. دې ډلې خبرداری ورکړی دی چې د غلو لاسونه به غوڅ کړي او د عراق امنیتي سرتیري او پولیسان دي یا توبه وباسي او یا د هم مرګ ته غاړه کېږدي. وسلوالې ډلې ویلی دی چې دوی د عراق بانک له موسل څنګ نیم عربه یا نیم میلیارد ډالر ترلاسه کړی دي او دا چې د پیسو په اړه ور باندې باور کیدی شي. په شمالي مرکزی او غربي عراق کې ځنې برخې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې دي. دا ډله په شمال ختیځ شام کې هم ځنې سیمې کنټرولوي او وایي د پولې په دواړو خواو کې اسلامي دولت جوړول غواړي. هندي پولیس وایي د هیواد په شمالي ولایت اتر پردیش کې د جنسي تیریو او اعدام د پیښو د لړۍ پلټنې کوي. تیر ورځ یوې ښځې وویل په تاڼه کې څلورو افسرانو تر هغې وروسته ورباندې جنسي تیری کړی دی چې دې له رشوت ورکولو انکار وکړ. پولیس وایي دوی د یوې 19 کلنې نجلۍ د مرګ پلټنې هم کوي چې له یوې ونې ځړول شوې وه. دا پیښې تر هغې وروسته یو ورځ وروسته شوې دي چې د یوې 45 کلنې ښځې مړی له داره ځړېده. د هغې کورنۍ دعوه وکړه چې ورباندې جنسي تیری شوی و. تېره میاشت هم چې په همدې ډول حالاتو کې پر دوو نجونو جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی وي. نو ولس پارېدلی او د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوردل چې په امیر ساحل باندې کول په دې کې بواري.
پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرې د دویم پړاو انتخاباتو لپاره مرستو ته تیار دي. د بلتون پاله بلوچ مشر نواب خیر بخش مری د جنازې مراسم د آزاد بلوچستان په نارو کې ترسره شول. په سوات کې عوامي نېشنل ګوند پرله پسې د وسلوالو له اړخه په هدفي وجنو کې د خپلو غړو عوام وګړو پر وجنه سخت احتجاج کړی.
حکمرانانو نن پوری تاسو هغه درېم نه کړم زما ته قدم نه کړې زمون قرض ده چې هغه د حکمرانو د جمهوریت دا چې خلک خلاف ګرځي لکه په دې سړي د واقعاتو شته چترالو.
د جګړو فوجي عملیاتو له خبره به کور شوی د شمالي وزیرستان خلک د افغانستان خوست تللی دي.
تقریبا درې سو یو شپته کورنۍ سب تا رجستر شوې.
موږ د جنگ نه راغلي چې افغانستان ته پناه راوړې. دلته موږ سره خلک کومک دا وکړي چې دغه سړی وبکلی تر ولګي بل شهر ولګي.
او پاکستان کې د امنیت پاړه کارپوهان څه نظر لري؟
پارلمان ته لاړ شي هغه ته ووایه چې مونږ دا دا صورتحال وو مونږ ډېر کوشش وکړ اوس زمونږ خبر پیمانه د بریز دا مونږ به اوس دا کاروای کوو بس ختم.
الله مشاله دې وسره اوسې.
اوس د خبرونې لومړی ریپورت اوریدونکو. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په دویم پړاو کې هم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دي. دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ویل روسیې پر پاکستان هیڅ بندیزونه نه و لګولي او دا چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د سودا په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. د دې غونډې په اړه نور معلومات ریاض مسخر لکوي.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل چې د افغانستان صدارتي ټاکنه یو خګام دی او د سره افغانانو ته یو موقع پلاس ورغلی چې جمهوریت عمل مخ په وړاندې بوزي او د خپل مستقبل فیصله په خپل وکړي. د دې وینا وا
د افغانستان په جمهوریت سفر کې دا ټاکنه د سنگ میل حیثیت لري. مونږ په دې موقع افغانانو او د افغانستان حکومت ته مبارکي ورکوو. پاکستان به د پاکو صافو او پورم نه ټاکنو لړکې خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي. لکه څنګه چې تیر پړاو کې په پولو سکیورټي سخته کړې وه، اضافي نفری ادرولې وه او د سار نظام یې خکړې وو. همداراز به زموږ چارواکي د ټول ټاکنو دویم پړاو د پاره اضافي ګامونه پورته کوي.
تسنیم اسلم د هغه اخباري بیانونو تردید وکړو چې ګنې روس په پاکستان لګېدلې بندیزونه ختم کړي دي او اوس پاکستان کولی شي د روس نه وسله واخلي. ویاندې زیاته کړه چې د روس سفیر تیر ورځو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات کړې دي. د دې وینا وا
تاسو به یاد وي چې د روس سفیر مدواته سره خبرې کړې وي چې پکې هغه ډېر سيزونه واضح کړي وو. داسې رپورټونه وو چې ګنې د روس لخوا په پاکستان بندیزونه دي، نو دا وویل چې داسې هیڅ خبره نشته. دویم دا چې روس سره زموږ د وسلو اخستو لړکی خبرې روانې دي، په خاص توګه د ترهګرۍ خلاف جګړې په تناظر کې.
د پاکستان روس تعلقات د دواړو ملکونو او منطقې د پاره څومره ګټور ثابتې دي شي، په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپوه ډاکټر سرور نه تپوسو کو نو دوی
یقینا روس دا غواړي ډیر زیات غواړي چې کومه د ترهګرۍ دغه شکنې په دې کې کومک وکړي او دغه باید نوی اولی شو کې د افغانستان سره د روس ډیر غټ بارډر لګېدلې دي. کتم د روس پخوانی روس د سوچینن بارډر لګېدلې دي تاجکستان او ازبکستان او ازبکستان سره چې کومه دا سیمه دي، مګر به هم د روس ډیر غټ انټرست یې له دې طرفه ځکه چې کوم دلته دا د شتګر سي کم دي دا او خصوصا هغه خلک چې کومه رشین فدریشن خلک دي چې چن دي یا ازبک سي کم دي زموږ په دغه سیمو کې چې آباد شوی دي، نو په دې حواله باندې دوی سکندې غواړي چې دلته د دوی روزنه نه وشي او کومک وشي د افغان ګورنر سره خصوصا کومک وشي او دغه نه د پاکستان سره خبرې ترې وشي ترهګري چې کومه په دې کې دوی کومک سره وکړي.
ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو له مشالې خبرونه اوریدو. کوټه ته له پاکستان آزادۍ غوښتون کې سپینګیر بلوچ مشر نواب خیربخش مری تیر ورځ د زرګونه بلوچانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیوکان مری سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د پلویانو خزو او سړو د آزاد بلوچستان ناری وهلې او د مړې په زور د کوټې د هکې لوبغاړي نیوکان مری سیمه ته یوړو. د خیربخش مری مړې د آزاد بلوچستان په بیرغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د سې شنبې په شپه د شپږتیا کلونو په عمر کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شو. تفصیل خدای نور راسره کوي.
دا د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې ګډونوالې مېرمنې دي چې له پاکستان یې د بیلېدو او د وسلوالې مبارزې په حق کې یې شعارونه ورکول. له پاکستان آزادي غوښتونکي سپین ږیری سیاستوال نواب خیربخش مری د ورپېښې ناروغۍ له امله د سې شنبې په شپه د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې سا ورکړه چې تر هغه وروسته یې د کوټې په نیو کاهان مری سیمه کې خاورو ته وسپاره. شپږ اتیا کلن مری د ژوند ډېره برخه له پاکستانه د بیلېدو په مبارزه کې تېره کړې او له تېرو دولسو کلونو راهیسې د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېده. د بلوچستان د نېشنل ګوند سیاستوال ډاکټر های بلوچ چې د نواب مریض د جنازې په مراسمو کې ګډون درلود، د نموړي د ژوند او کار په حق له مشال راډیو ته وویل:
نواب صاحب کې پایا کې سیاستدان
د نواب صاحب غوندې سیاستوال او مشران به په نړۍ کې بیخي درشوي چې ټول ژوند له ځواني او اخلي بیا تر مرګ پورې په جدوجهد کې تیر کړ. د نورو بلوچو سیاستوالو لپاره نواب مری د جدوجهد یو ډیر عظیمه مثال جوړ کړ. د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون درلود. که څه هم لومړی د نواب مری د جنازې د لمانځه اعلان د کوټې په حاکینو میلو بغاله کې سوی و، خو کله چې د نوموړي مړی همدې لوبغالي تراوړ، نو مېرمنو پرې د آزاد بلوچستان بیرغ خور کړ چې ورسره سم په ټول لوبغالي کې د آزاد بلوچستان شعارونه پورته سول. تر دې وروسته بیلتون غوښتونکو بلوڅو ملت پالو د نوموړي مړی بیل جنازې له یاد لوبغالي وایست او نیو کاهان مری سیمې ته یې په زور یووړ چې وروسته یې د جنازې مراسم ترسره سو او هم هلته د آزاد بلوچستان په بیرغ کې خاورو ته وسپارل سو. د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې ګډونوالې یوې بلوڅې پیغلې بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې نواب خیربخش مری شهید یاد کړ. دا جلا خبره ده چې هغه په مرمۍ یا په تشت ونه واژه چې وروسته یې خراب سوی مړی غورځولی وای، لاکن که د هغه ژوند ته وګورو نو ټول ژوند یې د بلوڅ قام لپاره وقف کړی و. هغه که څه هم په پاکستان کې اوسېده، خو بیا یې هم هیڅکله له آزادۍ هاخوا ته بله خبره ونه کړه. نوموړي ډېر سخت او له ستونزو ډک وخت تیر کړ. کله چې د نواب خیربخش مری مړ ایله هاکی لوبغالی ورسته نیو کاهان مری سیمې ته ورسول سو نو له نارینه او سره سره یو شمیر میرمنو چې د آزاد بلوچستان بیرغونه یې په لاس کې و د پارلیماني سیاستوالو پر ضد او د وسلوالو بیلتون پالو په حق کې شعارونه ورکول. د ویلو وړ ده چې د نواب خیربخش مری په میراث دا وخت څلور زامن پاتې دي چې دوه یې هر یو حیربیار مرای او مهران بلوچ وسلواله مبارزه کوي او جنګیز مرای بیا د پاکستان پارلیماني سیاست کوي. نواب خیربخش مرای چې د بلوچو د لومړنۍ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بنسټ ایښودونکی و په 1950 کې د مری قبیلې نواب وټاکل سو او په ټول ژوند د بلوچو د بیلتون غوښتونکو مشرانو په لومړي صف کې ولاړ و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د بیلتون پالا بلوچ مشر نواب خیربخش مری د جنازې د مراسمو په اړه تاسو رپورټ اوریدو. زو سوات ته په سوات کې وامي نېشنل ګوند په لپسې د وسلوالو له اړخه په هدفي وجنو سخت احتجاج کړی دی او حکومت څخه یې غوښتلی چې ولست د تحفظ ورکړي او وسلوالو پر ضد د کاروایی وکړي. په دغه اړه وامي نېشنل ګوند سوات پرېس کلب کې خبري غونډه هم کړې چې په اړه تفصیل د مشالې دوه خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې د عوامي نېشنل ګوند په لسونو کاروندانو هنګامي خبري کانفرنس وکړو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر شیرشا خان وویل چې تیر وختونو کې یو شمیر خلق وجلې شوي دي. په دغه کې د عوامي نېشنل ګوند صرف په سوات کې 215 اوریا غړي شامل دي. دغه رنګه تیر ورځ بره بانډې کې وجلې شوي تنانو کې خلیل الله هم د دوی ملګری وو. دوی په حکومت تورونه ولګول چې د وسلوالو په ضد کاروایی نه کیږي.
حکمرانانو نن پورې تاسو هغه درېم نه کړم زموږه قدم نه کړم زمون غرض دا دی چې هغه د حکمرانو د ذمہواری ده چې هغه خلک کلاو ګرځي لکه پرون د سړي د واقعاتو شو دې چرته راړو. بیا سکیورټي پولیس ته موږ ریکوست کوو چې دا دوه ایجنسۍ دلته څه کار کوي. دا په کار نه چې دې دا قاتل یو گرفتار شي او هغه ته سزا ملو شي بل دوه مریضات پر کی تاسو به خیالي دا چې تقریبا په دې تختبل کې یو ډاکټر صاحب شهید شو امن کمیټه والا مټه کې به شهید شو. دا پشمار شمار ار میاش بعد یا دا کې ټارګټ کې یو یو ملګری کې یو کپ یو
شیرشاہ خان زیاده کړه چې موږ د حکومت سره د امن پر وستو کې هر قسمه هلو زلو کې مرستو کولو ته تیار یو.
موږ په دې وخت کې د حکومت چې امن په کومه خبر راځي که هغه په مذاکرات راځي مو سره ملګری یو او که په اپریشن راځي مو سره ملګری یو.
وجلې شوی خلیل الله درې وړې لوریانې هم موجود وې. د مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند او پخوانی صوبایي وزیر ایوب شاړي هم په حکومت تکونه وکړل
چې دلته د حالات خرابېږي او دلته کې زما د سوات ملګری چې دی اپ نه خکېږي او دا یو منظمه طریقه ده روانه ده. یو سړی دی هغه زما درې ملګري چې دی وویشتو او د زخمیان کړو په کوڅه کې زغلي په دغه ځای کې ډېر څیزونه نږدې وو چې دغه ناغه څنګه د مار خپه شوه چې هغه نه نیوی کېږي او نه دخ کېږي. کم از کم چې زمونږه چې کمی ادارې دي چې هغه دغه خلک گرفتار کی او دا غي سره سره هغه چې ده یو کولاو سزا ولور.
په اخر کې د وجلې شوی تنل لپاره دعا وکړه شو او عوامي نېشنل ګوند سواد کې د درې ورځو غمیزې منځلو اعلان وکړو او په ګډه د هدفي وجنو غندنه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو له مشال ډیو خبرونه ورې زو په خبر تا درتونکو مالکان لپاره د خبر پښتون خو بجټ یا بودیجه سبا صبح اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزانه صبح وزیر سرز الله تر ورځ د پښتون خو د سوداګرانو په خونه کې لا سرتکارانو کاروباریانو سره ولیدل. د پښتون خو د سوداګرانو خونه یا چمبر اف کامرس اند انډستری مشر زاهد الله شینواری ویل حکومت د ازل د پرمختي پروژو لپاره کم پیسې خېدي او دا چې د تیر مالی کال پرمختي بودیجه هم نو کارول شوی. تفصیل د مشال ډیو خبريال غلام غوستر کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د روان مالی کال بجټ به سبا له وړاندې کولی شي. او دې لړ کې تېره ورځ د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه یا چیمبر اف کامرس اینډ انډسټریز کې د تاجرانو او صنعتکارانو سره لیدل کتل وکړل او د روان بجټ په لړ کې د هغوی وړاندیزونه واورېدل. په دغه مهال د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په تیر شوي مالی کال کې د پرمختیایي بجټ زیاتره برخه نه ده مصرف شوی.
تیر کال جی یو سل او نونس ارب روپو بجټ یې خو پرمختیا بجټ یا ای ڈی پی چې وته وای او دې ځله یو سل او یو کم سل وخت ارب روپے بجټ یې خایده دا پرسنټیج په لحاظ سره ډیر کم ده. او د دې صوبې معاشي حالت بهتر کول او پاره موږ ټول نه زیات پیسې ترقیاتی بجټ ته پاره کې خدل وکړ. بیا چې کوم بجټ کې خدل شو او تیر کال هغه محکمو استعمال کړی دی او دا ډیره سخت ده. افسوس خبره ده په پاکستان کې صرف واحد زونګه خیبر پختونخوا صوبه ده چې چرته فنډونه ملاو دي او هغه خرج کړی نه دي.
دا چې د خیبر پختونخوا د پرمختیایي بجټ زیاتره برخه په تیر شوي مالی کال کې ولی نه ده مصرف شوی، د دې پختنې په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق وویل
دا ورکس اینڈ سروس او د پینډی ډپارټمنټ دا غوی دا تیوري وا چې دا زوړ نظام د کارونو د کولو په هغه کې کمیشن خوري ده. نو یو نوی سیستم چې پکې درېمګړی نوم ورته کنسلټنټ وای چې هغه به هر سکیم ته ودرو چې هغه ګوري دا ټیکدار ټیک کار وکړي او ورکس اینڈ سروس والا پکې کمیشن واړري. کنسلټنټ په اغستلو کې راوستلو کې یقینا وخت ولګی دا اوسنی را روان چې کوم مالی بجټ دی دا زموږ د تیز منډې دا کال دی. لسم تاریخ درته تفصیلات اورم.
بلې خوا ته د پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونې مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په پښتونخوا کې د 15 لکو نه واخله تر شپږو لکو پورې ځوانان د 25 کلونو عمر ته رسیږي او دغه عمر کې دوی له روزګار پکار وي. نو پکار ده حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره د صنعتونو پرمختګ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې صوبایي حکومت هر کال 15 یا شپږ لکه کسان په سرکاري نوکرو نشي لګولی.
مونږ ته 5-6 لاکھ روپ جابونه نوکرای چې دی پکار دي. مونږ ټول 50,000 نوکرای هم نه پیدا کولیږي. ځوان کول چې دی هغه ټول بیروزګار دی او هغه بیا مختلفو جرایمو کې مختلف قسم ګروپونو سره چې هغه په بدخورۍ کې انوال دي یا په کډنیپنګ کې انوال دي هغه ګروپونو ته دی لاړ شي. اوس هم 80% چې کومې نوکرۍ دي هغه په انډسټریل او په پرایویټ سیکټر کې دي. مونږ دې دا ویل چې بای جاب کریشن کې مونږ سره انډسټریلایزیشن کې تاسو لاس یو سي چې مونږ صنعتونه ولګي دا خلکو ته روزګار ملو شي نو امن امن مسله به ټیک شي او صوبې بیروزګاری مسله به ټیک.
تاجرانو او صنعتکارانو په دې غونډه کې د خزانه صوبایي وزیر ته په پښتونخوا کې کارخانو او تجارت ته د ودی ورکولو لپاره وړاندیزونه ورکړل. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زو اسلام آباد ته که څه هم په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې خبرې روانې دي، خو د دوی پر ضد کاروایانې هم کیږي او طالبان هم وخت په وخت بریدونه کوي. په داسې حال کې حکومت او پوځ تګلاره لرلې شي. د دې ځواب له اسلام آباد ریاض موسی خیر کوي.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې په سیکیورټي فورسز او عام خلکو او په خاص توګه د کراچۍ په هوایي ډګر د وسلوالو حملې وروستو حالات یو وار بیا کړکېچن شوي دي، کامی اسمبلی کې د مخالفې ډلې مشر سید خورشید شاه د حکومت نه په ملکي صورتحال د غور دپاره ټولګوندیزه غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. بل طرف ته د شورو په ورځ پینډۍ کې د پوځ د فارمیشن کمانډرانو غونډه کې په ملکي صورتحال بحث وشو. موجوده صورتحال کې د ټولګوندیزه غونډې څومره ضرورت دی او آیا پوځ یا حکومت د وسلوالو په ضد قسمه کاروایی فیصله کړې ده؟ په دغه اړه مو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوس وکړو. نو دوی چې کله حکومت یو فیصله کول نه غواړي نو دا قسمه غونډې یا کمیټې جوړولی شي. د وسلوالو په ضد د کاروایی په حکله بریګیډیر سعد محمد زیاته کړه
حکومت ته لیس خپل میجورټی شته دي او دې استعمالو دي او په کار چې حکومت فیصله دي نه سم دغه لپاره دي، بس دغه منډیټ ده کنه. نور منډیټ څه ته وایي؟ دې لپاره هیڅ ضرورت نشته دي. خوښ تر دې کېږي او باقي چې کومې داري دي چې دې سره تړلې دي هغه کار دي چې فیصله وکړي چې څه کول دي. او بیا وزیر اعظم را ضروري نه چې هغه ټول پارلمان ته وویل شي ځکه چې بعض ځینې ته پارلمان ته نه شي کول. خو تر یو عمومي طور باندې پارلمان ته لاړ شي هغه ته وایي چې مونږ دا صورتحال او دغه بریفینګ ان کیمرا کې دي شي چې دا صورتحال او مونږ ډېر کوشش وکړو ډېر دغه وکړو او زمونږ چې کوم دین او صبر پیمانه اوس لبرې بس ختم.
بل طرف ته د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو خادم حسین وای پاکستانی سیاسی سیاسی او سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ په حالاتو سترګې پټې کړې دي کوم چې د ملک او ټول منطقې د پاره خطرناک دي. د زیاتوي
ما تخکاری چې وخت د پاکستان د سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ او د پولیټیکل اسٹیبلشمنٹ سره دومره نشته څومره چې د دې تصور دی چې موږ دا خبره راکاږلی شو. نو که څوک راخکل غواړي یا څوک په دې عمل سیمیز ملکونو کې خپل اجاره داری قائمولو خوب لري، زما خیال چې دغه ټول خوبونه ختمول پکار دي. دویم دا چې کوم په دې رګونو کې ورننوتی فکر دی دای بس علاج کول غواړي، او دریم دا چې یو جامع پالیسی مرتب کول غواړي. زما خیال دا دی چې تر څو پورې په دې غور نشوي نو دې مسلې حل راوتل ګران
دی. یادونه دا چې پروس کال ستمبر میاشت کې شوې ټولګوندیزه غونډه کې د ملک اکثره لویو وړو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون ته طالبانو سره د مذاکراتو ښکاره منډیټ ورکړی وو، او دغه لړکې 1300 میاشتو کې د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ ملاقاتونه او مذاکرات هم وشو. خو کارپوهان وایي چې دغه ملاقاتونو څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې حکومت او فوز د امنیت لپاره څه ستراتیجی لرلې شي په دې اړه مو ریپورت اوریدو. زو پیښور ته د جمعیت اسلامي امیر د خبر پښتونخوا سینیئر صوبای وزیر سراج الحق له مشال له سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې تر څو په لوی تناظر کې د امنیت ستونزې نوی هواره شوي نو د بدمنۍ په پیښو قابو موندل ګران دي. د کراچۍ په هوایي ډګر د خارجي وسلوالو د برید وروستو د راپورته شوی صورتحال په اخلا پښتنې په جواب کې سراج الحق ویل دي چې په کار د وزیر اعظم یو ځل بیا ټول ګوندیزه غونډه راوبلي، او دغه رنګ په روان حالاتو کې اسلام آباد او پینډۍ یعنی حکومت او پوز خپل رول ترسره کړي او د امنیت د ستونزه هواره کړي. نور تفصیل لپاره به د مرکه واورو چې په سر کې ترې د پښتونخوا د امنیت په اړه زموږ خبریال غلام غوث پښتنه کړي.
دا امن قیام دا صرف دا پولیس یو ټکنیکی مسله نه ده، بلکې دا یو سیاسي مسله ده او ملکیم ده او بین الاقوامیم ده. تر څو چې په لوی تناظر کې دا بدامنۍ دا را پیښې نه ختم شوي دا پولیس په وردی بدلول او را بدلول باندې کار نه کوي.
نو په لوی تناظر کې چې موږ مذاکرات او شوس په ډېرې پیژدګانې را دي، هغه چې کوم د ازبکستان اسلامي غورځنګ او هغه د کراچۍ ایرپورټ زمواري قبول کړل، صورتحال نور هم پیچیده شو. نو اوس تاسو د مرکزي حکومت ته څه تجویز؟
مرکزی حکومت ته زدا ویم چې نواز شریف صاحب دې هغه بیا سیاسي جماعتونو اجلاس را وغواړي، د هغوی نه تجاویز غواړي. نو اوسه پورې چې دوی کومه منډه کړې ده د مذاکراتو دپاره، د امن د قیام دپاره، د هغې د پرمختګ نه دې خلک خبر کړي. او نواز شریف صاحب چې بار بار دا وایي چې په دې کې سپیډ بریکر دي او بعد خلک دا مذاکرات خرابوي، د هغې نه دې سیاسي جماعتونو خبر کړي. او موږ د پخوان هم دا ویلو چې تر څو پورې د دې ټولې مسلې کې د پاکستان اسټیبلشمنټ نه شریک شوی، نو هغه په اعتماد کې نه غسل شوی، نو دا کار سرته نه رسیږي. دیو جنا پر روان وخت کې دوی کومه پالیسی کې نه، نو اسلام آباد او پنڈی د خپل غوګونه یو کې خپل خبره دې یو کې.
دا د جمعیت اسلامي امیر د خبرو پښتونخوا سینیئر صوبای وزیر سراج الحق چې زمنګ همکار غلام غوث ور سره پردې خبرې کړې وي چې په پاکستان کې امنیت څرنګه پرده کېدی شي. همداراز برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو لیکنه کې په پاکستان کې د ترګرۍ د وروستیو پیښو په اړه وایي وخت راغلی دی چې د هغه هیواد حکومت او پوځ یوه خوله شي او هلته د موجودو وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا ورو.
د فاینانشل ټایمز رسپانې د لیکنې په پیل کې د کراچۍ پر هوایي ډګر د تیر اتوار د شپې د وسلوال برید او په همدغه ورځ د بلوچستان په تفتان سیمه کې پر شیعه زیارت کوونکو د ځانمرګي برید یادونه شوې ده. د کراچۍ پر هوایي ډګر برید کې چې پاکستانی طالبانو یې پړه ومنله، د لسو تنو وسلوالو په شمول 29 کسان ووژل شول. د تفتان په پیښه کې بیا چې د طالبانو د یوې ملګرې سخت دریځې اسلامي ډلې لخوا ترسره شوه، 23 شیعه مسلمانان ووژل شول. لیکنه زیاتوي دا ښکاری چې د کراچۍ هوایي ډګر د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه و اقدامات نه وشوي. حال دا چې د 2011 کال په مې میاشت کې طالبانو په همیات خار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر هوایي اډه برید کړی او د دوو امریکایي الوتکو د تباه کولو سربېره یې لس تنه پاکستاني امنیتي سرتیري وژلي ول. دغه راز د 2012 کال په دسمبر میاشت کې ترهګرو د پېښور هوایي ډګر تر برید لاندې راوست. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ له 1300 میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پناه ځایونو د نښه کولو په معامله کې زړه نزړه دی. د پاکستان وزیر اعظم بیا د پوځي عملیاتو پر ځای له وسلوالو سره د خبرو لار غوره کړې ده. د د نواز شریف حکومت چې په تیره فبروري میاشت کې له طالبانو سره امن مذاکرات پیل کړل لا هم دغه خبرو یوې ښې پایلې ته هیله مند دی. خو لیکنه وایي چې طالبانو د مذاکراتو په شپو ورځو کې د حکومت پر ضد جګړې ته لا ډېره تیاری ونیوله. د دې لپاره چې نور وخت هم ورته ملاو شي، طالبانو په مارچ میاشت کې له حکومت سره اوربند اعلان کړ، خو په عین وخت کې پر ولسي وګړو او پوځي مقاماتو خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. د اپریل پر شپاړسم یې بیا د اوربند پریکړه په دې ویلو سره چې د پاکستان حکومت په امن خبرو کې سنجیدګي ونښوده بیرته واخیسته. په لیکنه کې راغلي شمالي وزیرستان نه یوازې د پاکستاني او افغان طالبانو په نازای دی، بلکې دا سیمه د القاعده جنګیالیو تربیه گاه هم ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ترهګر د چین یو غوریان د کفکاز چچنیایان او لاروپا څخه نوي مسلمانان شوي کسان ورته ورځي. لیکنه زیاتوي دا مهال تر ټولو مهم کار دا دی چې د پاکستان پوځ د طالبانو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي او د هیواد هغه سیمې چې د طالبانو په ولکه کې دي بیرته ترې واخلي. په لیکنه کې پر دې خبره ټینګار شوی چې د پاکستان حکومت باید له طالبانو سره د امن خبرې ختمې کړي او د دوی پر ضد د عملیاتو لپاره پوځ قبایلي سیمو ته ولیږي.
د هرم بچا ریپورت تاسو اوریدو او اوس وخت شوی دی 12:30 او په امیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډي زور. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو په دویم پړاو کې هم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایي تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي ویلي په پاکستان کې جمهوریت له لوی او غوښونو سره مخامخ دی. بیګا په قومي اسمبلی کې د کلنی بجټ په اړه د وینا پر وخت سګزي وویل د جمهوریت د ژغورلو لپاره دی یا د پارلمان ګډه غونډه وروبلل شي او یا د پټول ګوندیز غونډه کې ټول سیاسي ګوندونه او مشران په اعتماد کې واخیسته شي. له پاکستان ازادي غوښتونکو سپینګیری بلوچ مشر نواب خیربخش مرای 13 ورځ د زرګونه بلوچستانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیو کاهان مری سیمه کې خاور ته وسپارل شو. د راتلونکو مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ یا بودیجه سبا صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق 13 ورځ د پختونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروباریانو سره ولیدل. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې به هم د لومړي پړاو په څیر بریالۍ ترسره شي. افغان امنیتي چارواکي د ولسمشرۍ د دویم پړاو په سبانه او ټاکنو کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په اطمینان رائے ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د عراق په اړه بحث کړی چې پکې اسلام پالو وسلوالو یو شمیر خارونه او سیمې نیولې دي. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو ویلي په موصل او نورو هغو سیمو کې چې دوی نیولې دي د شریعت عملي کول پیلوي. او هندي پولیس وایي د هیواد په شمالي ولایت اتر پردیش کې د جنسي تیري او ویدام د پیښو د لړۍ پلټنې کوي. 13 ورځې وخزي ویل په تاڼه کې څلور افسرانو تر هغه وروسته ور باندې جنسي تیري وکړ چې د رشوت ورکولو انکار وکړ.
اوردونکو خبرونه مله مشال ډیو اوردل چې په امیر ساحل وړاندې کول په دین مې کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چنډ پاکستان زنو رسپان په خپل ادارو کې سره غستی سراج زهیر توغشي.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداریه کې لیکي امریکای په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا د ډرون بریدونو سلسله شروع کړه او هغه بلش په ډرون حمله وکړي چې پکې د سلور ازبکو او د دو پنجابیانو طالبانو په شمول 14 کسان ووجلې شو. د ادارې په وینا چې د روسيو کې دا غنل کېدل چې کله هم پاکستان د امن لپاره کوششونه شروع کړي نو امریکا ډرون حمله وکړي او دا رنګ دغه کوششونه سرته ونرسي او هم په دی وجه طالبانو هم دا غوښتنه کې خودا چې ډرون بریدونه دی بند کړي او حکومت هم دا غوښتل چې ډرون بریدونه دامن کوششونو لپاره زیانمن دي. او دې لړکی پاکستان امریکا ته سوزله وی چې ډرون بریدونه دی نه کوي. د کوم یوستو چې اوباما انتظامی د شپږ میاشتو لپاره ډرون بریدونه بند کړه. ادارې زیاتوي چې د ډرون بریدونه بندیدونه دا امیدونه پیدا شول چې اوس په مذاکرات کامیاب او امن پزیشی. خو طالبانو د مذاکراتو دوران د خپل خوا د جنگبندی اعلان وکړو او بیا یې هم خپل جنگبندی ختم کړه او په سکیورټی فورسز یې یک طرفه حمله شروع کړې. په کومه چې سکیورټی ادارې هم په جواب کولو مجبورې شو او دارنګ صورتحال ډیر زیات کړکېچن شو. اداریا اخیری کې وایي په داسې صورتحال کې د ولسترګي حکومت اړخته دي چې هغه د ترخګري د ختمون او د امن لپاره سې اقدامات کوي. بل پلو جنگ اخبار خپل ادریه کې وایي چې د شورو پورس قومي اسمبلی ته د خطاب دوران د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د خوشحالي زیره وورولو چې نړیوال بانک داسو ډیم د پاره 580 میلیون ډالر منظور کړل او دا شند باشا ډیم د پاره هم د ځمکه اغستو کار روان دی. ادریه مخکلي کې چې د کې شک نشته ډیمونه د پاکستان اهم ضرورت دی چې ورسره به یو طرف ته د بجلی مسله حل شي نو بل طرف ته به ورسره ځمکه هم خړوب شي. خو د بعضی ماهرینو خیال دی چې د ډیمونو جوړولو لړکې باید د چین او د هندوستان ماډل هم وکتلې شي ځکه چې دا د هغوی قومي منصوبې دي او دې کې هیڅ یو غیر ملکي سرمایه کاری نشته ځکه چې په ګواتیمالا او ارجنټاین کې د عالمی بینک په مرسته شروع شوو منصوبو کې لانجې روانې دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبر ایجنس په یو رپورت کې لیکي امریکا پر داسې وخت د هوایی بریدونو په اړه غور کوي چې په عراق کې وسلوال د پلازمینې بغداد پر لور خوځيږي. په رپورت کې راغلي وسلوالو په عراق کې یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. مورول کاکړ د دې رپورت له مهمو برخو سره.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي په عراق کې وسلوال د سیمو په نیولو بوخت دي او د تکریت نومي ښار تر نیولو وروسته د بغداد پر لور روان دي. د اسلامیک سټیټ اف عراق او سوریا نومي ډلې د سه شنبه په ورځ د موسل ښار ونیو او له هغه وروسته د عراق په شمال او شمال منځنۍ سیمو کې ډېری علاقې نیولې دي. ریپورت لیکي چې د وسلوالو لخوا په نیول سو سیمو کې د پخواني ولسمشر صدام حسین پلارنۍ ټاټوبۍ تکریت هم شامل دي. د یادی وسلوالې ډلې ویاند ابو محمد العدنانی ویلي چې دوی به جګړې ته دوام ورکړي او د ده په وینا بغداد او کربلا به هم ونیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې اړه یو بیړنۍ غونډه رابللې چې په عراق کې د مخ پر خرابېدو حالت جاج واخلي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې دوی له عراق سره پر یو شمېر پوځي مرستو غور کوي چې په هغه کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه هم شامل دي. ریپورت لیکي چې که امریکا په عراق کې د افغانستان او پاکستان غونډې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړ نو دا به 2011 کال وروسته یو ځل بیا په دې هیواد کې د امریکا شکیلتیا وي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر ویاندی جین ساکی ویلي چې امریکا له عراق حکومت او له ټولو عراقي مشرانو سره د دې لپاره کار کولو ته ژمنه ده چې د اسلامیک سټیټ اف عراق نومي وسلوالې ډلې په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. جین ساکی ویلي امریکا د اسلامیک سټیټ اف عراق نومي وسلوالې ډلې لخوا د سو بریدونو په کلک غندنه کوي او له عراق سره ولاړه ده. اجانس لیکي چې اوس مهال د امریکا د پلان نسته چې عراق ته پوځیان ولېږي چیرې چې په جګړه کې 4500 امریکایي عسكر وژل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د عراق تر شا ودرېږي او باید ترهګری ته د اجازه ورنکړل سي چې په عراق کې د جمهوریت ځای ونیسي. بل پلو د اسلامیک سټیټ اف عراق نومي د وسلوالې ډلې ویلي چې دوی به د بریدونو درولو پر ځای خپل يرغل ته دوام ورکړي.
پختو وای مشال ریډیو ور.
زو افغانستان ته د خوست ولایت چارواکي وای هغه سلګونو کورنۍ تبا ځانګړي پنغالي جوړ کړی چې له شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو لکبل ورګډ شوې دي. خوست ورغلو کډوالو مشال لوتبلی کڅ هم ورسره د خوست اوسیدونکو مرستې کړې دي خو دا کافي نه دي. چارواکي وای ځای اوسیدونکو د وزیرستان کډوالو ته په کورونو کې ځای ورکړی دی. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
له دوه اونیو راهیسې خوست د شمالي وزیرستان او نورو نږدې قبایلي سیمو څخه په لسګونو کورنۍ رامات دي او هر ورځ د خوست په بیلابیلو سیمو کې استوګنه غوره کوي. د خوست د مهاجرینو ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه 316 کورنۍ چې ډیری یې دا وړه وزیر دي د پولې د پورې غاړې سپینوام میرانشاه دتاخیل دیګان طبی سیدګي میرعلي او نورو سیمو څخه راغلي چې د دې کورنیو د غړو شمېر 6303 تنو ته رسیږي. کیږي. د مهاجرینو د چارو رئیس حسن محمد احسان وویل
مختلف سیمو څخه تقریبا 318 کورنۍ ثبت او رجستر شوې چې موږ د دغه جملې څخه اصل کورنۍ ته اوس عاجل مرسته او کومک کړو.
د میرانشاه د درپخیر د کلي یو تن اوسیدونکی وایي چې دوی د خپل کورنۍ سره یو ځای د جګړو له کبله افغانستان ته پناه راوړې ده. خلکو ورسره پوره کومک کړی خو ستونزې یې ډېرې دي. پوځیانو د عملیاتو او جنگونو له کبله ژوند ډېر ستونزمن شوی و، نو مجبور شول چې خوست ته راکډه شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی د مهاجرینو د مسلې په باب را په خبرو کې وویل په اول قدم کې د کډوالو 1200 ماشومان د ګوزند ناروغۍ په مقابل کې واکسین شول. سلو کورنیو سره مرسته وشوه او دوی به خپل ټول امکانات په کار واچوي چې د مهاجرینو د باعزته ژوند د تامین لپاره د سرپناه په ګډون ډېر امکانات برابر کړي او دوی ته یې په وخت ورکړي.
د مهاجرینو لپاره مشخص کم لپاره اوس موږ انشاءالله چې فیصله پرون وکړل دا کم کې به ټول مهاجرین سره راټولېږي او په دې ځای کې به د دوی لپاره صحیح سہولت او د خوراک او څښاک سہولت او په مختلفو برخو کې به سرپناه سہولت دا به موږ په دې پروسه کې به ډېر ګړندي قدمونه اخلو. زه امیدوارم چې دغه پروسه کې زموږ سره هغه بڑا شتمن افغانان مرسته هم وکړي ځکه چې اکثره په ډېر بد حالت کې راځي د خوته هجرت کړي.
د یادونې وړ ده تر اوسه د لکنو، ګوربزو، مرکز، تڼۍ، علیشیرو او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکو د کډوالو کورنیو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی. خو د خو ځای اداره په دې هڅه کې ده چې کډوالو ته د ژوندانه د خو اسانتیاو د برابرولو لپاره ځانګړی پندغالی جوړ کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د ننګرهار د امنیتي ادارو چارواکو تیر ورځو تر غرمې وروسته په یوه خبري غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د ټاکنو د دوهم پړاو امنیتي تدابیر یې د لومړي پړاو پرتله ښه تنظیم کړی دي. د دوی په خبره خلک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې نومان ته د رای ورکولو لپاره د رای ورکونې مراکزو ته ولاړ شي. په دې اړه نور معلومات له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال، د ننګرهار د ملي امنیت مسول، د ملي اردو، نظم عامه، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو مسولینو ګډون کړی وو او د دویم پړاو د ټاکنو په بهیر کې یې د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قل اردو د سلورمې پلې لیوا قماندان جنرال دادن لونګ خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ګډې امنیتي امغږۍ له امله به په ټولو هغو مرکزونو کې چې خلک به پکې رایې اچوي امنیت ټینګ ساتي. نوموړي وویل
ملي امنیتي ځواکونه چې په ننګرهار کې میشت دي په یوې ښې ګډ امغږۍ سره یو ښه امنیتي تدابیري پلان جوړ کړی ده. د هغه د تطبیقولو په خاطر باندې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې چیرته چې څومره د ټاکنو د رایې اچونو مرکزونه دي د هغو امنیت تامین کړای ده او دا به نور هم ټینګوي.
د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي لیوا سرپرست قماندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په خپلو خبرو کې وویل چې سرحدي ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې ټاکنیز بهیر ګډوډ کړي.
د 301 سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ښه عالی مورال لري، ښه تجهیز شوي دي، تعلیم او تربیه لیدلې ده. زه یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې سرحدي پولیس به په دویم پړاو کې هم د اول پړاو په شان دښمنانو ته غاښماتونکی ځواب ورکړي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دویم پړاو د انتخاباتو وضع مختل کړي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې زورواکانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکوونکي ګواښلي چې د هغوی په خوخه به کار کوي وویل
هر هغه څوک چې د چا په ګټه خلک دې ته هڅوي هغه به دستګیری وي کدا په درې نور کې وي کدا په هرې ولسوالۍ کې وي هر هغه چا چې چا ته ګواښ کړی وو یا زورور یا چارواکی وو تېره ورځ مې هم د ګوشتې هم د کوز کونړ هم د درې نور قوماندانانو ته هدایت ورکړی وو لکه داسې څوک چې هغه د کمیسیون د انتخاباتو کارکوونکي یا نور خلک دې ته مجبوروي چې د دوی په خوښه کار ترسره کړي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د ننګرهار امنیتی ادارو چارواکي وایي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې په ننګرهار کې ټول 330 مرکزونو کې رای اچول شوې وي چې د دویم پړاو لپاره یې 10 مرکزونه نور هم زیات کړي او ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په آرامه فضا کې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل رایه د خپلې خوښې نومان ته ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
فارم پالیسی مجلې لیکلي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا بیان چې تر 2018 زیږیز کال وروسته به افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه ساتي افغانان د خپل هیواد راتلونکي په اړه له بې باورۍ سره مخامخ کړي دي. په لیکنه کې راغلي کراتلونکي افغان حکومت نړیوال ملاتړ ونه لري نو ښایي د افغانستان ګاونډیان به په هغه هیواد کې لاسوهنو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د مه پر 28 نیټه امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دی به د 2018 زیږیز کال تر پایه له افغانستان خپل شاوخوا ټول سرتیري وباسي. که څه هم دا اعلان په ابتدایي ډول د امریکایانو لپاره و چې غواړي نور یې سرتیري کور ته ستانه شي، خو په افغانستان کې ولس او سیاسي مشرانو له دې اعلانه مثبته اشاره وانخیسته. افغانانو غوښتل چې تر 2014 زیږیز کال وروسته د امریکا ښکاره ژمنتیا وویني. په لیکنه کې راغلي د اوباما حکومت ښایي هیله ولري چې د هغه دا اعلان د افغانستان پر ادارو د باور په معنا وي. خو د افغانستان د پارلمان غړی فوزیه کوفی وای دا اعلان د دوی د یوازې پرېښودو په معنا دی، په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره. د دې په وینا کله چې اوباما دا وایي چې نور د دې یوې لسیزې جګړې پاڼه اړول پکار دي، نو افغانان په دې معنا اخلي چې دوی د 1990 زیږیز لسیزې تستانه شي. د دې په وینا هغه وخت نړۍ د دې خبرې هیڅ پروا نه کوله چې په افغانستان کې څه پیښیږي. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته د ژمنتیا په سترګه لیدل کېږي. د امریکا د سولې څېړنیز مرکز یو رپورټ ښیي چې کله افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د دوه اړخیزه تړون له لاسلیکه انکار وکړ، نو تر هغې وروسته په افغانستان کې خلکو د پیسو لګولو لوی پلانونه وځنډول. ځنو زده کوونکو د پیسو بچت لپاره پوهنتونونه پرېښودل، ځنو د خپل بانک له کارډونو پیسې استعمالول پرېښودل. د رپورټ تر مخه ځنو خلکو د بچت او زیاتو پیسو ترلاسه کولو هغو طریقو ته لاس واچاوه چې ناقانونه دي، لکه ځنو کسانو چې له لویو نړیوالو سازمانونو سره کار کاوه له زرګونه ډالرو سره وتښتېدل. اداري فساد زیات شو او د افغانستان د حکومت کلنۍ ګټه له هدفه 11% ښکته شوه. له دې سره سره په ډېرو سیمو کې د کوکنارو کښت زیات شو. په لیکنه کې راغلي د اوباما له اعلان سره ښایي دا ډول بې باوري نوره زیاته شي. فارن پالیسی مجله لیکي که راتلونکی افغان ولسمشر نړیوال ملاتړ ونه لري نو د افغانستان ګاونډي هیوادونه ښایي خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي. له دې سره سره وسلوال طالبان هم ښایي نوی حکومت کار کولو ته پرېنږدي. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ریاست او حکومت دوام له مسلسل نړیوال ملاتړ سره تړلی دی. په افغانستان کې د انتقال د دورې بریا د امریکا حکومت له اشارو سره تړلې ده. فارن پالیسی مجله زیاتوي ټولو ته معلومه ده چې په 1990 زیږیز لسیزې کې د ډاکټر نجیب الله حکومت د سرتیرو تر وتلو فعال وو، خو حکومت هغه وخت ناکامه شو چې شوروي اتحاد ړنګ شو او روسیه نور له افغانستان سره مرستې نشوې کولای. اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
تاکي سن بر حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل دي د یادې صوبې پولیس د وسایلو د سرتیرو افسرانو له کمی سره مخامخ دي، خو پر دې سربېره د امنیت ټینګولو پوره هڅه کوي. دا خبره نوموړي تېر ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر وخت وکړه. دوی ویل په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په صورت کې باید د پیښور امنیت ته ډېره پاملرنه وشي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوزی اپریشن په صورت کې به پیښور کې د وسلوالو بریدونو ډیر امکان وي.
ظاهر
خبره ده چې پیښور کې به د وسلوالو د بریدونو خطر وي، نو د پیښور امنیت ته به تر ټولو زیات پام کول پکار وي. او د پیښور د امنیت تعلق د قبایلي سیمو د داخلي او خارجي لارو سره دی، نو چې څومره دغه لارې خوندي وي هومره به پیښور خوندي وي. دې لپاره فرنټیر کور، فرنټیر کانسټبلري او فوج سره په ګډه قبایلي سیمو سره د خیبر پختونخوا پولې باندې د گشت او تلاشۍ منصوبه جوړه کړې شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې په خیبر پختونخوا کې پولیس د وسایلو د کمی سره مخ دی. په زیاتره ځایونو کې د تانو او چک پوسټونو لپاره سمې ودانۍ نشته، او په ځینې ودانو کې د زید نشوالي له وجې پولیس والا په بهر اوسېدو مجبور دي. د وسایلو موږ ته ډېر ضرورت دی. د وسایلو له وجې ډېرې ستونزې دي. د حکومت چې کوم د وسایلو ورکولو نظام دی هغه ډېر سست دی. زمونږ ایلیټ فورس ته د تیرو څلورو کالو راهسې وردې نه دي ملو شوي، او د یو عام سپایي حق دی چې هغه ته مونږ کم نه کم دوه وردې ورکو. ناصر خان دورانی زیاته کړه چې دا وخت خیبر پختونخوا کې د 50 افسرانو کمی دی چې ورسره د پولیس محکمه د ستونزو سره مخ ده. د صوبے په سطح چې کم افسران وي هغه مونږ په ترقی ورکولو سره پوره کړی دي، خو چې کم افسران د وفاق لخوا راځي په هغې کې مونږ سره د 13 گریډ څخه تر 20 گریډ پورې د 50 افسرانو کمی دی چې د صوبې د افسرانو 80% جوړیږي. نو په دې وجه مونږ حکومت ته درخواست کړی دی چې څنګه بلوچستان ستونزمنه سیمه ګرځولې شوې ده، همدغه رنګه خیبر پختونخوا دې هم ستونزمنه یا د جنگ سیمه وګرځول شي. نو دې سره به په خیبر پختونخوا کې د افسرانو کمی پوره شي. نوموړي زیاته کړه چې په زیاتره وسلوالو بریدونو او جرمونو کې موبایل فون استعمالیږي، خو د خیبر پختونخوا پولیس ته لا تر اوسه په مکمله توګه د موبایل کالونو ریکارډ ته د لاسرسی حق نه دی ورکړی شوی. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې کراچۍ ایرپورټ باندې د برید وروستو پولیسي ځایونو باندې د پولیس نفرې سیوا کولو او ټینګ امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو هدایات جاری کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوې کمیټې 11 نکاتي ایجنډا منظور کړې ده چې پکې بلدیتي انتخابات کول، صدارتي اختیارات پارلمان ته اړول او د قبایلي ولس د حقونو او جایداد ساتنه یقیني کول شامل دي. کمیټې به دا ایجنډا زر د پاکستان وزیر اعظم ته وړاندې کوي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د قبایلی سیمو سیاسی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د فاټا لپاره 11 نوکاتی د اصلاحاتو ایجنډا دی زر تر زره عملي کړي شي. اسلام آباد کې د پاکستان پیپلس پارټي غړي اخونزاده چټن په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د لسو سیاسي ګوندونو 55 غړو 11 نوکاتی اصلاحاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړه. په ایجنډا کې د فاټا متعلق صدارتي اختیارات پارلمان ته منتقل کول، بلدیاتي انتخابات کول، د عدلي او انتظامی اختیارات جدا جدا کول او دو قبایلی اولس د جائیداد د مالکانه او مورسی حقوقو حفاظت کولو په شمول ځینی نور اصلاحات شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې اخونزاده چټان وی
منګه د گورنر صاحب سره په 13 ورځو کې ملاقات کړي او په کیپی کې هاوس اسلام آباد کې غالبا په 30 تاریخ باندې نو هغه من سره په دی باندې متفق دي. منګه چې دا کوم سیاسي پارټي په دی کې شامل یو او یو توقع لرو چې دا ټول پارلماني زمونږ کومه قیادت چې کم دی په سینټ کې او په قومي سیملي کې چې د دیو په قیادت کې موږ د مسلم لیگ قیادت او وزیر اعظم صاحب په دې باندې مطمئن کو او هغه په دې باندې موږ راځي کو چې هغه د اردنیس په ذریعه باندې دا کوم اصلاحاتو کې په پاتا کې چې کوم اصلاحات موږ غواړو چې د دې نه پازو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وی چې دی بعد د سیاسي ګوندونو سره وګپو وګو لاړوي او د حکومت نه به غوښتنه کوي چې دا اصلاحاتي ایجنډا عملی کړي.
په دې خبره کې مو مخکې یو را دي چې خپل ریاست کړی دوه چې انګلیز او بهاره پارٹی د ملک ازمن لیگ سره یو دا چې څوک چې وي علماء سلام سره دي څوک چې په سره دي او د انګلیس په دې پارٹی چې یونټي دوه نو دا مو بار بار دا خبره کړي چې ځخ خپل یونټ دې ترجیح ورکاو ویل چې هغه دې مو عزت هدا هغه دې مو ملک هراي ٹھیک
بالکل مشال ریڈیو اصلاحات
پاکستان کی وہ قانون جوڑم سی نہ وہ پٹول پاکستان کی لاگو کی گی بہ قبائل و تباہ لاگو کی تو پورے ملک صدر آگا قانون متعلق حکم نے کی سیدھا قانون با قبائلوں کی ہم لاگو کی اختیار پارلیمنٹ لا ورکول زه خود ته تری سره هم اتفاق نه لرم. زما خپل خیال دا دی چې قبایلو د پارا نیخ فنیغا دا आवाज چې تول غواړي چې د پاکستان د وګړي او سټیزن په هیڅ دا غي دا حق دی چې هر قانون څنګه نور ثبوتا لاگو کیږي نو دا سې په قبایلو کې چې څنګه قانون پات شي په اسمبلی کې نو دا دی ایکسټند کیږي قبایلو.
د دې سیاسي اتحاد غړو په وینا چې بایت حکومت د فاټا مسلو او د غلطا اف سی آر کې بدلون ته خصوصي پاملرنه ورکړي. سیراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زما د خپل غری
د پختنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات چې د سندري وایون کې دی او کوم سیکاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پختو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
په روانه غړی کې ستاسو لپاره د سندرو امیل خبرونه هم لرو او نور هم یو شمیر اونې زی خبرونه مشال دی تاسو ته وړاندې کوي. زو په خبر ته د یو ریپورت تر مخه په خبر پښتونخوا کې په 13 دریو مالی کلونو کې د تعلیم لپاره زیات پیسې خودل شوې دي. خود خونځي او یا د سکولونو د پرمختګ او د لیک لوس د کچل وړولو لپاره ډېرې کمې پیسې لګول شوې دي. تفصیل خالد خان په دې ریپورت کې راکوي.
دا یو غیر دولتي موسسه سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی لخوا وړاندې شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا کې تیر درې کالو کې دا تعلیم په مد کې په بجټ کې زیاته پنګه اخودل شوی ده. خو د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم خو کولو د لپاره پکې ډیر کمی پیسې مصرف شوی دي. په دغه راپور کې د مالی کال 2011 نه تر 2014 14 پورې دا تعلیم په مد کې په بجټ کې اخودل شوی پنګه باندې ترجیح ورکړل شوی دا. او د صوبی دوه ضلعو نوخار او چارسده کې د جینکو او د هلکانو د پرایمري او سیکنډري سکولونو باندې سروي شوی دی. چرته چې د راپور تر مخه د سکول په استادانو او دغه شان ماشومانو شمیره کې زیاتوالی شوی دی. خو د نوي سکولونو د جوړولو او د تعلیم معیار ښه کولو لپاره څه خاص ګام نه دی اخیستل شوی. د دغه ان جی او مشر انور خان مشال ریډیو ته د خپل راپور په حقله وویل
دغه موږ فائنډینګ دا چې تر اوسه پورې چې بجټ کومې لوکیشن دی نو آئے کہ زیادہ تر پیسہ پتنہ گاہ مانے 99% پیسہ چکم دینا زمین کو پتنہ گاہ مانے دی اور صرف یو 1% پیسہ دی آپریشن اینڈ مینٹیننس مانے.
پاس صبح کی دا جینکو او حلکانو دا تعلیم پشرا او بیا دا دید پارا دا صبحی حکومت دا علاقہ پا بلٹ کی دا پنگ پا حقلا انور خان زیادہ تکڑا
بل مونگا وقت پا دے کے جنڈر ڈسپیریٹی چی مونگا وقت وائی لکا میل او فیمیل چکم دا آگا دیر زیادہ لکه زمون په ټوټل د سبې چې څنګه د توګه تقریبا 35% لیټرسي ریټ ده او اګه زیاتونه یې پر ضروری ده چې زمون بجټ ته فیمل لیټرسي پر زیات شي او تر اوسه پورې مونږ د دریو کالو چې مونږ کوم انالیسس کړی چې دا مونږ کوته چې اوس هم د فیمل مانی ایجوکیشن مانی په څیر ډېره کمه لګي.
دا کلیوالو سیمو د پرمختګ او مقامي حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان چې په دغه مهال مشر ملمو مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت لومبني ترجیح تعلیم او صحت ته ورکړې ده، خو د بده مرغه د ځینې پالیسو په وجه په بجټ کې خودر شوی پنګه په کار را نغله.
د یوټیلایزیشن اف فنډز حواله سره حکومت کوم نوې میکانیزم د کنسلټنټ انټروډوس کړم دغه په وجه باندې یوټیلایزیشن اف فنډز چې دی د کال کې ډیر نه دی شوی، خو دا رکاوټ چې دا وسله رښوی دی او پروسس مې چې اور شوی روان کال نو یوټیلایزیشن سیات.
په دغه دستور کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو په کردار باندې هم نیوکه وشوي چې د شخصي سکولونو په نسبت د سرکاري سکولونو استادان ډېر تنخوا اخلي خو خپل ځمواري او ډیوټي په صحیح مانو کې نه پوره کوي. د دې په جواب کې د جینکو د پرایمری سکول یو استاد وایي چې تعلیم محکمه کې سیاسي مداخله ډېر دی او پکار ده چې د استادانو برتیا په میرټ او قابلیت بنیاد اوشي.
استاد کار کوي خو چې افسران هم دې ته سوچ کی دا ناجیز تبادلې نه کی خپل سیاسي کې کوم انوالمنت دی دا پکې نه وي.
په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر درې کالو کې صوبایي حکومت په سیکنډري یا های سکول توجه زیاته کړې ده او د پرایمری سکولونو لپاره لږ پنګا اخوده ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه دا خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت زړسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خوایش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلورنی مې بجې او د خالی پورس تماس پخین پدرینی مې بجې او ریدل مهیرغه.